یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته هر کله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي هیڅ لوري په افغانستان کې نه غواړي چې دا هیواد بیا کورنۍ جګړه کې ښکېل شي.
Has an interest in renewed civil war in Afghanistan.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي طالبانو ته په ډاګه ویل چې نه غواړي منځوي شنو باید د خلکو د حقونو درناوی وکړي. د کندهار د ارغنداب اوسیدونکو بیرته خپل کورونو ته ستنېدو په مهال هر ورځ د ښخ شو مینونو د چاودنو له خطر سره مخامخ دي. په پکتیا کې یو شمېر ښوونکو د کمښت له امله په خپله خوښه د تدریس چارو ته مخه کړې ده.
موږ غوښتل چې د زده کړې څخه دوی پاتې نه شي او دوی ته زده کړه ورکړو.
د خبرونه کې چې زنوریاس نوري وړاندې کوم د غرض به ووري چې په واشنگټن کې میشته د بشري حقوقو د فریډم هاوس په خپل کلنی راپور کې په اروپایي واسي هیوادونو کې دیموکراسي ته اندېښنه څرګنده کړې. او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
سلام فریبا ظاهرم د سات له خبرونو سره. زلمی خلیلزاد خبرداری ورکوي چې امریکا به له هر هغه حکومت سره په افغانستان کې مرستې کمې کړي چې بشري حقونو ته پکې درناوی ونیسي. په لوګر کې د افغان ځواکونو وسوالو ترمنځ نښته کې دواړو لورو ته مرګوب لوشته او د امریکا متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرول او وقایې مرکز یو بل لارښود په ډاګه کړ چې له مخې به ځینې خلک مجبور نه وي له کوره بهر ماسکونه واغوندي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي خبرداري ورکړ چې کچيري په هغه حکومت کې چې طالبان پکې شامل وي بشري حقوقو په ځانګړي ډول د شوزو حقوقو ته پکې درناوی نه وي سوی امریکا بل افغانستان سره مرستې کمې کړي. سلمی خلیلزاد زیاته کړې چې امریکا به شای پر طالبانو د بشري حقوقو د درناوي په برخه کې د فشارونو لپاره افغانستان ته د سلګونو میلیونو ډالر مرستې راکمې کړې. ښاغلی خلیلزاد د خبرې تیر شپه د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې وکړې. د دې کمیټې غړو وویل کچېرې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په هغه هېواد کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي نه سي له افغانستان سره د مرستو د دوام په برخه کې به مخالفت وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د مې لومړۍ نیټه څخه به له افغانستان د خپل ټولو سرتیرو د ایستلو لړۍ پیل کړي او د روان کال د سپتمبر تر 18 پورې به دا لړۍ بشپړ کړي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جګړو له امله بې ځایه سوي کورنۍ د بیرته ستنېدو پر مهال هر ورځ د شخصي ماینونو په چاودنو کې مړه او ټپیان کیږي. د کندهار میرویس حوزوي روغتون ته په تیرو لس ورځو کې 15 مړي او 85 ټپیان ورول سوي چې ډېره برخه ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماین چاودنو قربانیان دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزی وایي افغان ځواکونو په تیرو 12 ورځو کې په ارغنداب ولسوالۍ کې زرګونه نکړی ماینونه کشف او خونسا کړی دی.
د دولو سرز په جریان کې د 500 په شاوخوا کې ماینونه د افغان امنیتي او جپای ځواکونو لخوا څخه رایستل سوي او خونسا سوي دي چې دغه تصفیه اوس هم جریان لري. هلته ځینې سیمې اوس هم په ماینو باندې پوښلې.
افغان چارواکو د اپریل پر 9 نیټه وویل چې د ارغنداب ولسوالۍ تر شپږ میاشتو عملیات وروسته له طالبانو ونیوله او له هماغه رئیسې په سیمه کې د ماینونو د شنډولو عملیات دوام لري. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په لوګر کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشته ده. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویاند ګل حیدر احمدي ازادي راډیو ته نن وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت د برکې برک ولسوالۍ په امنیتي سرتیرو بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو له ځوابي غبرګون سره مخامخ شول. ښاغلی احمدي وویل په نښته کې د ملي اردو درې افغان سرتیري وژل سوي او اووه تنه نور ټپیان دي. د ده په وینا په ځوابي ډزو کې اته تنه وسلوال طالبان وژل سوي او درې نور ټپیان دي. دی وایي په دې نښته کې کې وګړو ته کوم ځان نه دی رسیدلی. برکې برک د لوګر یولنه امن ولسوالۍ شمیرل کېږي چې وخت نا وخت د جګړې او نامنیو خبر نه ورکول کېږي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د اروپا د فوټبال جام د اتللۍ په نیمه پای لوبه کې نن ماښام د پاریس سنت جرمن او مانچستر سیتي لوبډلې سیالۍ سره کوي. دا لوبې د افغانستان په وخت شپې 1:30 په پاریس کې ترسره کیږي. تېره شپه د همدې دور په یوې بلې لوبې کې ریال مادرید په خپل کور کې د چلسی ټیم سره په سیالۍ کې یو د یو په مقابل کې مساوي سو. ریال مادرید پای لوبې ته د رسېدو لپاره باید د راتلونکې اونۍ په لوبو کې چلسی ته لږ تر لږه د یوه ګول په توپیر ماته ورکړي. د بیان د ازادي کور یا فریډم هاوس په اروپا او اروپا آسیا یا یورو ایشیا هیوادونو کې دیموکراسۍ ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په تیرو 10 کلونو کې هیڅکله په دغو هیوادونو کې دیموکراتیکې هڅې دومره کمزوري نه وې. د بشري حقونو دغې واشنګټن میشتې ډلې په خپل کلني راپور کې ویلي په ډېرو هیوادونو کې منتخب مشران دیموکراتیک بنسټونه تر پوښتنې لاندې راولي څو په واک کې پاتې سي او په دې ډول استبدادي حکومتونو ته لار پرانیزي. په دې راپور کې هنګري او پولنډ په اروپایي ټولنه کې د دې اصل ټول ناوړه متخلفین بلل سوی دي. د فریډم هاوس پر راپور کې همدارس روسیا او بلاروس مستبد رژیمونه ګڼل سوی دي. او د امریکا متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرول او وقایې مرکز یو بل لارښود په ډاګه کړی چې لمخې به یې ځینې خلک مجبور نه وي له کوره بهر ماسکونه واغوندي. دا په داسل کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د کورونا وایرس د واکسین تطبیق عادي حالت ته د امریکا د بیرته راستلو سره ډېره مرسته کوي. یاد مرکز پرون اعلان وکړ چې هغه کسان چې په بشپړ ډول واکسین شوي وي په یو لوی جمعیت کې له حضور پرته په نورو ځایونو کې مجبور نه دي چې ماسکونه واغوندي. د دې ادارې په وینا هغه کسان چې لا تر اوسه د کورونا ضد واکسین نه دی کړی په ځینو واردو کې کولای سي لماسک پرته له کوره بهر ووزي. د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه په امریکا متحده ایالاتو کې 500,000 کسان د کورونا وایرس له کبله مړه شوي دي. د خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري د خبرونو پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوه منې مایک دی. ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مهیروي خورازو د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای هیڅ لوري په افغانستان کې نه غواړي چې دا هیواد بیا کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. ښاغلی بلینکن دغه څرګندونې تېره ورځ له یوې امریکایي رسنۍ سره کړې دي. دا احتمال هم رد نه کړ چې کېدای شي د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي او یا هم طالبان هڅه وکړي چې له پوځي لارې واک ته ورسیږي. دا په داسال کې چې د افغانستان ملي مصالحې عالي شورا وایي د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته طالبان په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول منطقي او دینی مشروعیت نشي لرلی. نور جزئیات په دې رپورت کې.
لوی صدر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي د افغان حکومت افغانانو او ان طالبانو په ګډون هیڅ یو لور نه غواړي چې په دې هیواد کې یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل شي. ښاغلی بلینکن له سین ان ټلویزیون سره مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د امریکایي عسکرو دوتو وروسته به یو تشه رامنځته شي چې له مخې به یې طالبان له نظامي لارې واک ته ورسیږي او یا به هم په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي. دا یو احتمالي سناریو بلل ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پیل د هیڅ لوري په ګټه نه دی بللی. هغه ویلي
نو ون هاز ان انټرست ان رینیو سیول وار ان افغانستان سرټنلی دی افغان پیپل دونټ
دی. وایي په افغانستان کې پریویبل تازه کورنۍ جګړه کې د هیڅ لوري ګټه نشته. د افغانستان د خلکو ګټې هم پکې خوندي نه دي. د افغانستان حکومت هم دا نه غواړي او طالبان هم د افغانستان هیڅ ګاونډی دا نه غواړي. ان د افغانستان هغه ګاونډیان او سیمه هیوادونه چې وروستیو 10 کلونو کې په دې هیواد کې د خپلو ګټو په لټه کې وو. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې د افغانستان په مسایلو کې به دخیل پاتې شي او لوی ژور ډیپلوماسۍ په وسیله له افغان دولت خلکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به خپل مرستو ته دوام ورکړي. انټونی بلینکن د سیمې هیوادونو ته په اشاره وویل د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه د جمهور رئیس جو بایدن له اعلان وروسته ډېر خپل فکر پر دې سیمې متمرکز کړی دی. خو هغه د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې داسې وپریکړه وکړي څو د لوبې ټول اصول په پام کې ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال له افغانستان سره د خپل مرستو له دوام غږیږي چې د پینټاګان ویان جانکر به هم خپلې هغه پرونی څرګندونې بیرته اخیستې چې ویلي وو د مې له لومړۍ نیټې وروسته امریکایي عسکر له افغان ځواکونو هوایي ملاتړ نه کوي. هغه لیکر بي په خپل ټویټر پاڼه تازه لیکلي چې په دې اړه چې کومه پریکړه نه ده شوې او دا یې خپله تېروتنه بللې ده. په ورته وخت بیا د ملي مصالحې عالي شورا په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په دوام اندېښنه ښیي. د دې شورا مرستیال او عطاالرحمن سلیم په کابل کې د غوي داته مې په مناسبت جوړې شوې غونډه کې د طالبانو روانه جګړه تر پښتنې لاندې راوسته او وی ویل
حالا کې امریکایا بیرون میشوند، حالا کې امریکایا میبرایند،
دی وای اوس چې امریکایان وځي هغه امریکایان چې تاسو د بدو اعمالو له کبله افغانستان ته راغلي وو اوس چې دوی وځي تاسو په خپل خبره د دوی له وتو وروسته دا جګړه کوم ډول منطقي دینی او ولسی مشروعیت لري؟ ښاغلی سلیم پر طالبانو باندې غږ وکړ چې د سولې لار خپله کړي او هغه پخوانۍ تېروتنې بیا تکرار نه کړی شي. د غویي له اتمې وروسته په افغانستان کې له کبله خلک له بدو ورځو سره مخ شول. نور صاحب، په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د بیا پیلېدو او تر خوایې د افغانستان د راتلونکي ورک برخلیک په اړه باندې څرګندونې دا په داسې حال کې مطرح کېږي چې د افغانستان جمهور رئیس او د هغه لومړي مرستیال پرون هم ډاډ ورکړ چې د افغانستان حکومت هر ډول وضعیت ته چمتواله لري او دوی ډاډه دي چې د افغانستان لپاره د سولې خبرو د بریا لپاره یو طلایي چانس برابر شوی دی.
لبلی خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد پرون کانګرس په یوه استماعي غونډه کې راڅرګند شو او په دې اړه چې متحده ایالات له دې هېواد د ځواکونو په وتلو سره څه پلانونه لري چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب مسله یقیني شي د غړو پوښتنو ته ځوابونه وویل. د کانګرس یو شمېر غړي اندېښمن دي چې له افغانستان د ځواکونو په وتلو سره به افغان ښځې یوه تیاره راتلونکې ولري. په دغه استماعي غونډه کې چې د امریکا د کانګرس د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وربللی و. د دې کمیټې غړو غوښتل پوه شي که روان کال له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره سخت دریځي طالبان واک ته ورسېږي د بایډن اداره څه پلانونه لري چې د افغان ښځو د حقونو مسله خوندي کړي. ښاغلی خلیلزاد د کانګرس غړو ته وویل طالبانو ته یې دا په ډاګه ویلي چې که نه غواړي منځوي شي نو باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي. نور په دې رپورت کې
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حاضر شو او د افغانستان په اړه د سناتورانو اندیښنو ته ځواب ووایه. سناتوران له دې درک اندیښمن و چې که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل او طالبان بیا واک ته ورسېدل د ښځو حقونه به څنګه شي او آیا افغانستان به بیا د ترهګرو پر مرکز بدل نشي؟ شغلی خلیلزاد وویل که طالبان وغواړي چې د امریکا ګټې له خطر سره مخامخ کړي نو بیا به وځپل شي. د زیاته کړه که احیانا طالبان واک ته ورسېدل او د ښځو حقونو ته یې درناوی ونه کړ له افغانستان سره د امریکا مرستې به ودرول شي. خلیلزاد وویل امریکا له خپلو سلګونو میلیون ډالرو مرستې څخه پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره کار اخیستلی شي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د زیاته کړه طالبانو ته یې ویلي چې که د امریکا مرستې غواړي که د نړیوالې ټولنې غوښتون کې است او غواړي چې له انزوا راووځي دا ټول له دې سره تړاو لري چې له خلکو سره څه ډول چلند کوي تر ټولو وړاندې له ښځو ماشومانو او اقلیتونو سره. د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړیو په افغانستان کې د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو د حقونو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. خلیلزاد د سنا جرګې غړیو ته وویل چې د پزغر د ویلي چې له تروریزم وروسته د امریکا لپاره بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه مهم دي. د ده هم وویل چې امریکا غواړي د افغانستان د سولې په راتلونکو خبرو کې ښځې او اقلیتونه برخه ولري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل افغانستان ته د 300 میلیون ډالر بشري مرستې د ورکولو په اړه د ولسمشر بایدن حکومت له کانګرس سره کار کوي.
آزادي رادیو تغوګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. په واشنگتن کې میشت د بشري حقونو ډلې فریډم هاوس په خپل کلني راپور کې په اروپایي او آسیایي هیوادونو کې ډیموکراسۍ ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په تیرو 18 کلونو کې کله هم ډیموکراتیکې هڅې په دغو هیوادونو کې دومره کمزوري نه وي. نور د احمد شبر په راپور کې
فریډم هاوس په اروپا او اروپا آسیا یا ایرو ایشیا سیمه کې له ډیموکراسۍ د پشاتک لپاره خبرداری ورکړ. د بشري حقونو د مؤسسه وایي منتخب مشان په ګڼو هیوادو کې ډیموکراتیک بنسټونه کمزوري کوي څو په واک کې پاتې شي او په دې ډول استبدادي واکمنۍ ته لار پرانیسي. په 2020 کال کې ملتونه د ترانزیټ په حال کې دا هغه کلنی راپور نوم دی چې په واشنگتن کې د بشري حقونو دغې ډلې خپور کړی او پکې په اروپایي ټولنې کې له ډیموکراتیک پلوه د هنګری او پولند وضعیت تر ټولو بد ارزولی دی. په راپور کې راغلی دی چې په دې دوه هیوادو کې د تیرې یوې لسیزې په ترڅ کې په بېساري ډول ډیموکراتیک اصول تر پښو لاندې شوي دي، خو په راپور کې په اکثر هغو هیوادونو کې چې ارزول شوي دي د ډیموکراسي وضعیت پکې د لس کاله مخکې په پرتله خراب یاد شوی دی. په راپور کې د روسیې او بیلاروس رژیمونه استبدادي رژیمونه بلل شوي چې د تیر یوه کال په موده کې پر خپلو خلکو فشارونه زیات کړي دي. فریډم هاوس بیا د بلګې په توګه څرګندوي چې بیلاروس کې هغه مظاهرچیان وځپل شول چې د ډیموکراسي لپاره یې هڅې کولې، او په روسیې کې د فساد ضد فعال او اپوزیسیون مشر الکسی نوالني د وژلو هڅه وشوه. همداراز په روسیو کې د اوکراین له پولو سره نږدې د روسي ځواکونو ځای پر ځای کېدل د هغو هڅو برخې دي چې د دې هیوادو مشران غواړي په واک کې پسې پاتې شي. په راپور کې راغلي دي چې په ارمنستان کې له 2013 کال را په دې خوا چې هلته بخملي انقلاب وشو د لومړي ځل لپاره تیر کال ډیموکراتیک هڅې کمزورې شوې. په راپور کې د ګرجستان وضعیت هماغسې بلل شوی دی لکه په 2011 کال کې چې اوسنی واکمن ګوند د استبدادي رژیم ځای ناستی شو. په راپور کې د قرغزستان په اړه ویل شوي دي چې ډیموکراتیک هڅې پکې د لس کاله پخوا په پرتله لږ څه کمزورې شوي دي. د اوکراین په اړه بیا راغلي دي چې د حکومت له لورې د اصلاحاتو هڅو ادامه پیدا کړه خو له مقاومتونو سره مخامخ شوه. د فریډم هاوس په راپور کې په ازبکستان او شمالي مسدونیا کې د تیر کال ډیموکراتیک هڅې سیل شوي دي، او ویل شوي دي چې په دې دواړو هیوادو کې په دې برخه کې ډېر پرمختګ شوی دی. بوسنیا هرزګوینیا بیا له 2006 کال را وروسته د لومړي ځل لپاره سټایل شوی دی.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه هوري وړاندې به واوري چې په پکتیا کې یو شمیر خونکو په دې ولایت کې خونکو د کمښت له کبله په خپل خوخه د تدریس چارو ته مخه کړي، خو اوس به بیا هم په افغانستان کې جنگ جګړو کې تم شو. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي کورنۍ د بیرته ستنېدو په مهال هره ورځ د ښخ شوو ماینونو په چاودنو کې مړه او ټپیان کېږي. د کندهار میرویس او زوی روغتون ته په تیرو لسو ورځو کې 45 مړي او 85 ټپیان وروړل شوی چې ډېر برخې ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماینچاودنو قربانیان دي. بلخو امنیتي چارواکي وایي افغان ځواکونو په ارغنداب ولسوالۍ کې د تیرو 12 ورځو په جریان کې شاوخوا 15 ښخ شوي ماینونه کشف او شن کړي دي. په دې اړه پام وکړئ د رپورټ.
نوکریوال ډاکټر د راجستر په اساس د غمر او ټپیان شمیر بیانوي چې په تیر لس ورځو کې د میرویس روغتون عجل واټ ته ورول سیبي. د حمل میاشتې د څلورویشتمې بیا د ثور تر دوهمې نیټې پورې د میرویس روغتون عجل واټ ته 45 مړي او 85 ټپیان ورول سیبي چې ډېره برخه یې ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماینچاودنو قربانیان دي. دا کسان په ارغنداب ولسوالۍ کې وروسته تر هغه د ماینچاودنو په بیلابیلو پیښو کې مړه او ټپیان شول چې د جګړو له امله تر څو میاشتو بې ځای کېدو وروسته خپلو کورونو او کلو ته ستانه شول چې لا هم سیمې له ماینونو ډکې دي. چارواکو د اپریل په 9 نیټه اعلان کړ چې ارغنداب ولسوالۍ له شاوخوا شپږ میاشتو جګړو وروسته د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړې، خو په لارو او کوڅو کې د شخصو ماینونو شنډولو عملیات پیل شوي. چارواکو هغه مهال خلکو غوښتي وو تر څو تر هغو خپلو کورونو او کلو ته ستانه نسي چې سیمې له ماینونو پاکې سوي نه وي، خو د چارواکو د دې غوښتنې سره سره بیا هم ګڼې کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې سوې او یا د ستنېدو په حال کې وي چې پر ځونو یې ماینونه چاودېدلي. امیر محمد د تابین د سیمې اوسېدونکی دي چې په ماین چاودنه کې یو لاس او دوې پښې پرې سوي او اوس د کندهار په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې دي.
دا غسره دا غوچ د مینو سپاکی دا پوستیه دا پاده چه با پوستا و خداری دا غسره دا چه دی پاک دا مینو گرزی پاک دا دیگر را واتی دی مدار مرش مواره دا مشون و پاشی پی پاشی و مشون و مار ها دست میتازه که بره جاله و بغل تا دانه لکش پاک دا پشایش سپاک دا دی جاله بغل تا زکشی مستد و مگوه بسر ساوه سر و لاشی اکشی مستد و مغا
پشایش
چې یو لاس
چې لاس په سیمه عبدل سمیع بیا د ناګهان د سیمې اوسیدونکی دی چې 13 کلن ورور یې ماین چاودنې ټپي کړي. هغه وایي د کډوالۍ په ژوند کې له سختو ستونزو سره مخامخ و او نور صبر یې نه کېده، مجبور سول چې خپل کور ته ستانه سي.
د روژې اوله و برې ویله ول موږ به کډه یو چې لاړ به سو کلي ته، او خو دوی لاړه کلي ته بس د ورځې 9 بجې وې چې د کوره راووتلې او بس پنځلې وو مینونه یې راکاږل. نو بر ماده تور مان ته ولاړ شو د کورو خوا ته، دوی ولاړلې بیا راغلی و اسپنجلی ته چاقو ورکړی و چاقو یو څه اخیستلی په خپل چاقو پسې راغلی. خپل چاقو پسې راغلی هغه په دا چاقو دا لین چې دا پرې کړلی بس پنجې بره مین باندې پټاو شو، نو هغه شهید شو بلدې خدای پاته کړلی.
شمس الله د منارې سیمې اوسیدونکی دی چې ځوان ورور یې د باغ د اوبو کولو پر مهال د ماین په چاودنه کې ټپي شوی.
موږ خبر شولو چې طالبان لاړل، مره درې څلور ورځې لا هم موږ ورته وکتلی. بیا وروسته موږ ته راغلې ولاړې پاکې شوې دي د حکومت په خاص نو دی چې پر کور ته ولاړې، هلته شپه وکړه سهار چې راووتې یوه بخچه وبتله او په دې بخچه په مابینس کې چې اوبه ورسېدې دی چې ورغلې د بخچه په مابینس کې مین پروت و. نو بیا دی پر وختې بیا دا چپه پښه هم ماته شوله او دلته داسې غوښې پرې شوې دي. نو په دا رقم بیا وروسته موږ ته راغلې په کلي کې مچرم و خیر بیا مو ورته پیدا کړې.
بلخوا د کندهار د امنیه کمانډانی ویان جمال ناصر بارکزی وی افغان ځواکونو په ارغنداب ولسوالۍ کې د تیرو 12 ورځو په جریان کې شاوخوا 15,000 شخصي ماینونه کشف او خنثی کړي. د بارکزی په وینا ارغنداب ولسوالۍ لا هم د ماینونو له خطر نه د خوندي سوي.
زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هر ورځ اخته دي چې د وسلوال تر هر دورو شخصي ماینونه راوکاږي، چې د 12 ورځو په جریان کې د 5,000 په شاوخوا کې ماینونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له خوا څخه راایستل شوي او خنثی شوي دي، چې دغه تصفیه اوس هم جریان لري. هلته ځینې سیمې اوس هم په ماینو باندې پوښلي دي چې زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اخته دي دغه ماینونه کشپی او خنساکیه.
چارواکی وایي د ارغنداو په لارو کوڅو باغونو ځمکو او کورونو کې دغه ډول شخصي ماینونه تر ډیره له لویو او کوچني بوتلونو او د غوړو له فلزي او پلاستیکي ډبو څخه جوړ سوي. ولسمشر غني کندهار ته د ورستي سفر پر مهال د ارغنداو ولسوالۍ له اوسیدونکو سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د ماین پاکۍ د یو ځانګړي ټیم په مرسته به د دې ولسوالۍ ټولې سیمې له ماینونو پاکې کړي. ویل کېږي چې د ماین پاکۍ دغه 60 کسیزه ټیم چې په باګرام هوایي ډګر کې مسلکي روزنه ترلاسه کړي کندهار ته رسیدلی او د پنځشنبې په ورځ به خپل کار پیل کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
کندهار د جګړه ځپلې ارغنداب ولسوالۍ د اوسیدونکو د ستونزو په باب مو واورېدل. ولسوالۍ له مخالفانو تصفیه شوي، خو اوسیدونکو چې بیرته خپلو کورونو ته ستنېږي بیا هم د ماینونو له خطر سره مخامخ دي. دغه راز په ننګرهار کې حصارک ولسوالۍ هم له تیرو 12 کلونو وروسته د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوي. اوسیدونکو دې ولسوالۍ ته د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کوي. نور په دې راپور کې.
حصارک د ننګرهار غولسوالی چې له تیرو 12 کال راهیسې نږدې ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو په واک کې وي، خو شاوخوا یوه میاشت مخکې پکې د وسلوالو مخالفینو د ځپنې په هدف د افغان حکومت نظامی عملیات پیل شول چې اوس هم دوام لري. د حصارک اوسیدونکو وایي اوس چې د دغې ولسوالۍ ډېرې سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې شوي، باید امنیتي ټینګ او پرمختیایي برخو په ځانګړي ډول حکومتدارۍ ته جدي پاملرنه وشي. د دوی په خبره په تیرو 12 کالو کې له مرکز جلال آباد سره آزاد تګ راتګ محدود او د دولتي ادارو په ځانګړي ډول په ملکي برخه کې ټولې چارې له جلال آباد ښاره سنبالېدي او لا هم سنبالېږي. د حصارک ولسوالۍ د ځوانانو ټولنې مشر اول خان وایي تیره شاوخوا یوه لسیزه نامنیو او جنګ جګړو یې دغلته د خلکو د ژوند اسانتیاوې اخیستي، او زیاتوي که اوس هم حکومت د حصارک ولسونه پر ځان راټول غواړي نو کار دې ورته وکړي او حکومتداري دې پکې فعاله کړي.
ته غواړي چې حصارک ولسوالۍ ودان سي او یو د ولسوالۍ نوم اخلي او امنیت راسي او ولسونه راټول سي، باید مونږه د هرې شعبې مامور دلته ووسي. ولې هغه قاضي چې یو لک او لزره تنخواه اخلي هغه زما د دې سرباز نه زیات نه دی؟ دا سرباز چې د امنیت نیسي او دای په شوبه کې دنه نه ناسي به دای راشي خپل شوبه ته هو کدی وای چې زنه سنتلې د سارک لوسوالی نام نه ده لری ده مهرباني دی وکې دلته من خپل قاضیانم لرو من چرنوالانم لرو د سارک لوسوالی
اخوا د سارک لوسوالی زئی حکومتي مسولین هم د خلکو د غوښتنې پر ځای بولی خوای په حسارک کې تیرو جنگ جګړو د نورو تاسیساتو ترڅنګ خپل د لوسوالی ودانې هم زیانمنه کړي چې کوونه رغول شي د مامورونو کار کول به سخت وي د حسارک ولسوال کشمیر خان شینواره ل ولایتي او مرکزی حکومت غواړي چې د حسارک ولسوالۍ ته ځانګړي پاملرنه وکړي او هر څه ژر دی ورته د ولسوالۍ ودانۍ ورغوي څو مامورین پکې خپل کارونه پیل کړي
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه ولسوالۍ څو کاله په جنگ کې وه او تاسو ګورئ ودانۍ چې مکمل ډول باندې تخریب شوې ده نو غوښتنه هم د ولایتي ادارې او مرکز نه ده چې د دغه تعمیر په جوړولو کې باید چې موږ سره زر همکاري وکړو او د تعمیر زر باید جوړ شي ځکه دلته مراجعین ډیر زیات راځي
د حسارک ولسوالۍ د مسؤلینو او ځایي خلکو دا غوښتنې په داسې حال کې دي چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل اعلان وکړ چې په دغه ولسوالۍ کې د پراخو نظامي عملیاتو ترسره کېدو وروسته اوس د دغه ولسوالۍ مهمې برخې د وسلوالو مخالفینو لشتونه پاکې شوي دي امرخیل ویلی و چې د ننګرهار د نورو ولسوالیو په څیر حسارک ته هم ازاد تګ راتګ شونی او امنیت یې ډاډمن شوی دی د تصفیه شوو سیمو د امنیت ټینګښت د روغتیایي مرکزونو فعالول او مجهز کول د معارف په برخه کې بنسټیز کارونه کول د سړکونو او لویو لارو رغول او حکومتداري فعالول هغه عمده غوښتنې دي چې د حسارک اوسیدونکي له افغان حکومت لري د ننګرهار اداره که څه هم په حسارک ولسوالۍ کې د خپلو وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات روان بولي خو وایي د حسارک لپاره یې پاملرنه زیاته شوې او د بشپړې تصفیې وروسته به یې ټولو ستونزو ته رسیدګي وشي د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوږیاڼی دغلته د حکومتدارۍ د بیا فعالېدو په تړاو وایي تر اوسه د حسارک په ځینو سیمو کې لا هم عملیات روان دي او تر امن کېدو وروسته به یې ټول حکومتي مامورین خپلو دندو ته ولېږل شي
د حسارک ولسوالۍ څوارلس کلي د مخالفینو څخه پاک شوي دي او دا عملیات اوس هم جریان لري د عملیاتو د ترسره کېدو چلته به امنیت تامین شي تر څنګ یې حکومتداري برخې ته هم ځانګړې پاملرنه شوې ده کارکوونکي چې هلته دنده لري ټول به خپلې ولسوالۍ ته واستول شي
حتاوله خوګیانه د حسارک د ولسوالۍ د ودانۍ درغونې په اړه وایي چې په دې اړه یې له مرکزي حکومت سره خپل پیشنهادونه شریک کړي څو بودجه یې منظور کړي او زیاتوي تر مالي وزارت یې دغه پروسه رسولې او هیله من دي چې نږدې وخت کې به خلاص ته راوړنې ولري
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر پکتیا کې هم د ښوونکو ستونزه په خپل حال ده خو په دې ولایت کې یو شمیر ښوونکو په خپله خوښه د تدریس چارو ته مخه کړې تر څو زده کوونکي د زده کړو له بهیر څخه محروم نشي نور په دې رپورټ کې
څلورویشت کلنه لیما د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ششګر په نوم د نجونو پالیلي ساکې په رضاکاره توګه تدریس کوي نوموړې وایي نه غواړي په د سختو شرایطو کې ښوونځیو ته راغلي نجونې زده کوونکي له زده کړو محرومې پاتې شي دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د دې لپاره چې تېر کال هم د کورونا له امله سږ کال د استادانو د کمبود له امله دوی د درس څخه پاتې شو نو موږ وغوښتل چې د زده کړې څخه دوی پاتې نه شي او دوی ته زده کړه ورکړو او دوی ته پر وخت به زده کړه ورسیږي
لیما وایي د کور د کارونو تر څنګ په یوه بله اداره کې هم کار کوي خو د دې ستونزې د اساسي حل تر وخته پورې به تر خپلې وسې د غرضه کار فعالیت ته دوام ورکړي د پکتیا د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې نږدې اویا زره زده کوونکي د ښوونکو د کمښت عمله له زده کړو بې برخې دي نجیب الله د همدې زده کوونکو له منځه یو دی دای وایي هر ورځ ښوونځي ته راځي خو په ورځ کې له یو یا دوو کتابونو لوستلو پرته یې ټوله ورځ همداسې تیریږي
په ټوله لسه کې څلور نفره رسمي تشکیل دی نو دا تشکیل زموږ د دې لویې لسې د اړتیا پوره کولو وړ نه دی په ټوله ورځ کې په دوه ساعته یا درې ساعته سبق وایي دا زیاته ستونزه ده مسؤلینو او چارواکو څخه مهیله دا ده چې زموږ د رسمي تشکیل هم زر تر زره وخلي
د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای ززی وایي تر اوسه یې د رسمي او رضاکار ښوونکو پر مټ د بهیر په ډېرو ستونزو روان کړی خو وایي د زرګونه رسمي ښوونکو ګمارنې ته بیړنۍ اړتیا لري
که چېرته دغه دوه زره پنځه سوه ښوونکي موږ ته را نه شي ډېری زده کوونکي به له زده کړو نه بې برخې پاتې شي او باید موږ ته راکړل شي تر اوسه پورې موږ په افتخاري شکل سره د معلمینو درسي مکلفیت او اداري کارمندانو او همدارنګه افتخاري ښوونکو نه هم استفاده کړې ده او دغه بهیر مو مات غوټ سره روان کړی دی
د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونکو د کمښت ستونزه د 1400 کال لپاره په ځنډ د بودیجې تصویب بولي، خو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ویلي چې ډېر ژر به 1000 ښوونکي وګماري. په پکتیا کې د زرګونو ښوونکو د کمښت ستونزه په داسې مهال لاهم په خپل ځای پاتې ده چې د پکتیا په ګاونډ خوست ولایت کې د سهشنبې په ورځ 45 ښوونځي د ښوونکو د نشتوالي له امله د زده کوونکو پر مخ وتړل شول. په پکتیا کې 411 ښوونیز مرکزونه موجود دي چې 2,000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي، چې له جملې 83,000 نجونې زده کوونکي دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمې ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مهیروي. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرداري ورکړی چې امریکا به په افغانستان کې له هر هغه حکومت سره مرستې کمې کړي چې بشري حقونو ته پکې درناوی نه وي سوی. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جګړو له امله بې ځای سوي کورنۍ د بیرته ستنېدو پر مهال هر ورځ د شخصي ماینونو په چاودنو کې مړه او ټپیان کېږي. د کندهار میرویس اوزوی روغتون ته په تیرو 10 ورځو کې 45 مړي او 85 ټپیان ورول سوي چې ډېره برخه یې ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماین چاودنو قربانیان دي. د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونو په تیرو 12 ورځو کې په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 15,000 شخصي ماینونه کشف او خنثی کړي دي. د لوګر په برکبرک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې 3 د ملي اردو او 8 تنه طالبان وژل سوي دي. د لوګر امنیت قمندانۍ وایي چې د نښتي تیر شپه هغه مغلوس و چې وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت په برکبرک ولسوالۍ کې پر امنیتي پوسټو بریدونه وکړل او د افغان ځواکونو له ځوابي خبرګون سره مخامخ شول. تر اوسه طالبانو په دې اړه تفصیل نه کړی. د بیان د ازادي کوریا فریډم هاوس په اروپا او یورو شاهي ودونو کې دیموکراسي ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په تیر ولسو کلونو کې هیڅکله په دغو هیوادونو کې دیموکراسي هڅې دومره کمزوري سوي نه وي. د امریکا متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرول او وقایې مرکز یو بل لارښود په ډاګه کړی چې لمخې به ځینې خلک مجبور نه وي له کور بهر ماسکونه واغوندي. یاد مرکز پرون اعلان وکړ هغه کسان چې په بشپړ ډول واکسین سوي وي په یو لوی جمعیت کې له حضور پرته په نورو ځایونو کې مجبور نه دي چې ماسکونه واغوندي. او د مصر د ګرځندوی او لرغون میراث وزارت وایي د دغه هیواد لرغون پیژندانو د نیل سیند په دلتا کې یو 3 لرغوني قبرونه کشف کړي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سخت کال په کندهار کې ډیر لږ کوکنار کرل سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې دوه قاچاق کوونکي داسې مهال ونیول شول چې تر 2 کیلوګرامو ډیر نشه یي مواد قاچاق کول. د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو عملیات وکړل چې په نتیجه کې 4.5 کیلوګرامه چرس ونیول شول. د ننګرهار امنیت قمندان جمعه ګل همت رسنیو ته وویل چې دا مواد له یو ګاونډي ولایت څخه ننګرهار ولایت ته راوړل شوي او په پام کې و چې له هیواد څخه د باندې قاچاق کړل شي. د پنچیر ولایت پولیسو په دوو جلا جلا عملیاتو کې د چرسو د قاچاقو مخاوني ولا. په لومړیو عملیاتو کې 40 کیلوګرامه چرس چې په یو ټونس موټر کې بار شوی او په پام کې وچیله پنچیر ولایت څخه د باندې قاچاق کړل شي، د دې ولایت په مرکز کې د موټرو د تلاشی پر مهال ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینات ازادي رړیتو ویل په دوهمو عملیاتو کې 10 کیلوګرامه چرس په یو سراچا موټر کې داسې مهال ونیول شول چې په پام کې وا گاونډي ولایت ته قاچاق کړل شي. د دې نشه یي موادو د قاچاقو په تور دوه موټر چلوونکي هم نیول شوي دي. له کابل ښار څخه ابیا معتادین راټول او د درملن لپاره روغتي مرکزونو ته یوړل شول. په کابل کې د معتادینو د ابن سینا په نوم د معتادینو د زربستریز روغتون رئیس محمد ظاهر سلطانی پرونی ازادي راډیو ویل د نشي موادو غوښتنې کمول او ریاست د پولیسو په همکارۍ او بیا معتادین په اتمه ناحیه کې له مرنجان تپې څخه راټول او د درمنن لپاره د ابن سینا روغتي مرکز ته یوړل. د یادونې وړ ده چې د روان شمسي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې دا دوهم ځل دی چې معتادین د درملنې لپاره روغتي مرکزونو ته وړل کیږي. او د ونی وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په هوایي ډګرونو کې د نشي مواد و قاچاقونکي ونیول شول. له نشي مواد سره د مبارزې معینیت کارکونکو د بلخ ولایت په جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر کې 15 تنه په داسې حال کې ونیول چې تر 2 کیلوګرامو ډیر هیروین په خپل خېټو کې پټ کړی او غوښتل چې هند ته قاچاق کړي. د کورنیو چارو وزارت بیان تر قارین ازادي راډیو ویل په دوهم اقدام کې تر 2 کیلوګرامو ډیر هیروین د حمد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په داسې سه حال کې ونی ولشول چی هنت قاچاخ کیدل.
د نشي موادو په برخه کې مدونه مهمه پیښه واوریدي. تنن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کندهار محلي چارواکي وایي چې سخت کال په دې ولایت کې ډیر لږ کوکنار کرل سوي دي.
د دولت د حاکمیت لاندې سیمو کې د بدیل معیشت د کښتونو پراخ ترویج د دې باعث سو چې د خلکو توجه د کوکنارو د کرکیلې څخه ډیره راواړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران د روژې میاست د نشې پرېښودلو لپاره یو ښه فرصت بولي.
راغلم شپخانې ته مالدار مبارک میاشت راغلی ده، اوس انشاء الله ښه شوی یم، روژه مې نیولی ده.
دا چې د محل وکیلان نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه د کابل ښار د نهمې ناحیې د وکیلانو له رئیس عبدالمجیب صافی سره مرکه لرو.
داسې ساحې شته دي چې دولت اقدام یې لاسازلې کړی ده، مګر هغه ساحه تړل شوی نه ده. دا نه پیګم چې علت څه ده چې نه تړل کیږي.
د فاطمې په نوم یوه معتاده وایي چې میړه مې له دوو ماشومانو سره له کوره وشړلم.
مسکرې د لاسه ولاړه معتاد وم، ششی وم، ډېره پښېمانه وم، بچیان مې خوار خپله خواره سم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
نن شپه کمین ورته نیسو، خو اوس وختي ده. وروسته زه خپله درته وایم چې اوس یې وخت دی.
بس سمه ده.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوي چې سخ کال په کندهار ولایت کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د کندهار ځایي چارواکي د کوکنارو په کښت کې د لږوالي علت جګړه، وچکالي او د تریاکو ارزانی بولي. د کندهار ولایتي شورا بیا پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې که حکومت بزګرو ته عامه پوهاوی ورکړي او د دې ترڅنګ له بزګرو سره د بدیلو کښتونو په برخه کې مرسته وکړي، نو بزګر به نور هم د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
څو میاشتې کېږي چې د کندهار په څو ولسوالیو کې جګړه روانه ده، او د هلمند ولایت برعکس په کندهار ولایت کې له جګړو سره سره د کوکنارو کښت کم سوی دی. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر ازادي راډیو ته وویل بدیل کښت د دې سبب سوی چې د کوکنارو کښت کم سي، خو سږ کال د کوکنارو په کښت کې د کموالي اصلي علتونه پرله پسې جګړې او د جګړو له امله د بزګرو کډوال کېدل دي.
د دولت د حاکمیت لاندې سیمو کې د بدیل معیشت د کښتونو پراخ ترویج او په دې برخه کې د پروژو تطبیق د دې باعث سو چې د خلکو توجه د کوکنارو د کرکیلې څخه ډېره راواړي. دوهمه اساسي موضوع یې هغه د وچکالۍ د څپې راتګ و. اکثره کروندګرو دې ته زړه نه وښه کړی چې د کوکنارو په توسط باندې ځانونه تاواني کړي. او درېیمه اساسي موضوع په ځینو ولسوالیو کې د جنګ د څپې راتګ و چې کروندګرو خپلې سیمې پرېښي وې، نو په دې خاطر باندې د کوکنارو کرکیله سږ کال د نورو کلونو په پرتله په کندهار کې په هیڅ حساب دله.
ارغنداب، ژیړی، پنجوایی او میوان د کندهار هغه ولسوالۍ دي چې ډېر کوکنار پکښې کرل کېږي، خو له دې ولسوالۍ څخه سږ کال یوازې په میوند ولسوالۍ کې ډېر کوکنار کرل سوي، او په پاتې درې ولسوالیو کې له څو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده. د احصایې او معلوماتو ادارې سروې له مخې په 1499 شمسي کال کې د کندهار په 20000 هکټارو ځمکې کې کوکنار کرل سوي وو چې د تیر کال په پرتله یې په سلو کې 23 ډېروالی ښوده. د کندهار د ولایتي شورا غړی اجا تاولا په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت عوامیرو ته بشارې سره له حکومت څخه غواړي چې د کندهار اوسني وضعیت په کتو سره دي له بزګرو سره د بدیلو کښتونو مرستې وکړي.
څو میاشتې کېږي چې تاریخ خاص په دغه وجه نسته چې په هغه ولسوالۍ کې جنګونه شروع دي او د خلکو باغونه هم دغسې پاتې دي. په نورو ولسوالۍ کې لکه ډنډ و معروف و ارغسان و دغه ولسوالیانو کې خلک اوس د تاریخ کښتونه په دې خاطر نه کوي چې د تاریخ بازار شته سوی دی. که چیرې په دارسه کې حکومت توجه ورته وکړي فکر کوم نور به هم د تاریخ کښتونه د بابینځ څخه ولاړ شي او د خلکو توجه به د زراعت نورو بخشو ته راواړي.
په تیرو څو کلونو کې د کندهار ډیری لاسته راغلي تاریخ د دې لپاره له افغانستان څخه د باندې کچا کېدل چې هیروین ځینې جوړېدل، خو اوس د دې ولایت په شاوخوا د هیروینو کوچنۍ کارخانې جوړې سوي او تولید سوي تاریخ په همدې کارخانو کې په هیروینو اوړي، نو له همدې امله د تاریخو بیه ټیټه سوې ده.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې سږ کال په کندهار ولایت کې ډېر لږ کوکنار کرل سوي دي.
آیا پوهیدل است چې نشه ای مواد پر تنفسی سیستم څه ناوړه اغیز لري؟ په دې اړه به د ډاکټر شفیع الله نصرتی خبرې واورو.
یو هغه سیستم چې په هغه باندې ډیر زیات ناوړه اغیز لري هغه تنفسی سیستم دی. په تنفسی سیستم باندې لنډمهاله ناوړه اغیزې بدایي چې اکثر د تنفسي لارې کې د تخریش او التهاب منځته راځي یا میکروب منځته راځي، او همچنان هغه واړه واړه ویښتان چې هغوی وظیفه داده چې زموږ تنفسي لارې پاکې کړي د آلوده موادو څخه، دا اکثرا د نشه یي موادو استعمال دې سبب ګرځي چې هغه واړه واړه ویښتان عدم کفایی وظیفهی پیدا کی، یعنی دغه وظیفه خراب شي، د خپل دې سبب ګرځي چې هلته آلوده مواد تراکم وکړي او مشکلات رامنځته کړي. هغه خلک چې اوږدمهاله یعنی د ډېرې مودې لپاره د نشه یي موادو څخه استفاده کړي په هغو کې اکثرا د سږو کانسرونه یا سرطانونه منځته راځي. نشه یي مواد تنفسي سیستم بالاخره خرابوي، نو دلته حتما نفس تنګي منځته راځي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران د روزي میاست ته نشې پریښودلو او عادي ژوند ته د راګرځېدلو لپاره یو ښه فرصت بولي. په کابل کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر ګلمرجان وایي چې زهر ایستل د نشې پریښودلو اساسي پړاو دی. معتادان کولای شي چې د روزي له میاشتې څخه په ګټې اخیستلو سره ځانونه په روغتون کې بستري کړي او په دې میاشت کې دا پړاو په بریالیتوب سره تیر کړي. له بلې خوا بیا دیني عالمان وایي چې احتیاط داسې ناروغي ده چې معتادینو په لوی لاس ځان په اخته کړی دی. له همدې امله دا عذر نشي کېدای چې دوی ناروغان دي او روزه دي نه نیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
هارون چې د ځوانۍ څو کالی په نشو کې تیر کړي اوس د هغو ورځو له امله خواشینی دی چې د روژې نیولو او نورو دیني فرضونه یې واستلود، خو بیا یې هم دا مسؤلیتونه نه دي ادا کړي. سږ کال چې روژه راغلی، هارون کلک هوډ لري چې له یوې خوا روژه ونیسي او له بلې خوا د نشې پریښودلو لپاره روژه نیول یو ښه فرصت بولي.
دغه اول خو چرس به مسکوله، بعد دغه نه بس سلو سلو شیشه باندې واوختلو، شیشه نه بعد بس پوډر باندې واوختلو. سبایش خوب نه جګیدلم، اول به منیشه کو بیا کم چیرته مونږ کاو کنه کاو. زه هم دغه مغوختل په مایل چروجه ونی سم راغلم شپخانه ته، مایل مبارک میا شغله ده ځان جوړ کومه. انور یو روزه نه منی ولا بل روزه کی تر روزه کی میزان هغه کمال ده دغه بعد پات روزه ونی سم ځان جوړ کومه، ځان می بستر کو جوړ شومه، اوس ان شاء الله خوشوای ما روزه مې نیولای ده.
ډاکټران وایي چې د معتاد رواني وضعیت د ګډوډۍ تر څنګ د خوارځواکۍ لامل هم کېدای شي. له همدې امله یو معتاد نشي کولای چې ټوله ورځ له نشه یي موادو او خوراک او څښاک پرته تیر کړي. له همدې امله دینی او اجتماعي ژوند ته د بیرته ورګرځېدلو یوازینۍ لاره د نشه پریښودل دي. د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د معتادینو د درملنې 50 بستریز روغتون ډاکټر ګلمرجان شیرزاد وایي یو معتاد کولای شي چې د روژې په میاشت کې ځان په روغتون کې بستری کړي او د زهر ایستلو د پړاو تر څنګ په روغتون کې له تعلیمي او تربیتي پروګرامونو څخه هم ګټه واخلي.
یو خو د بستر دغه ده چې موږ مریضان دلته راځي بستریږي، 45 ورځې دوی دپاره اټکل شوی دی چې 45 ورځو کې دوی په اوله 15 ورځو کې هغه د ډیټاکس یا زهر جدایي دوره ده، او بیا دغه یوه میاشت چې ده دوی دپاره پروګرامونه لرو چې هغه دوی خپل دوست دشمن او کوم مشکلات چې دوی فامیلي دي هغه مشکلات حل کړي دې په خاطر دي. او په کور کې چې بغیر د رهنمایي نه چې نه وته چا رهنمایي کړي وي او نه سره څوک کومک وکړي او کور کې دغسې یو ناڅاپه پرېږدي لږ مشکل دی.
له طبي پلوه معتاد ناروغ بلل کیږي. خو دیني عالمان بیا وایي چې تر نشي مخکې د معتاد عقل جوړ وي او دوی خپل ځانونه په ناروغۍ اخته کوي. له همدې امله نه معتاد ته ناروغ ویلی شو او نه هم د دیني او اجتماعي مسؤلیتونو پرېښودل ورته مشروع پلمه کیدای شي. یو دیني عالم سید مومن سعید وایي یوازې معتاد نه بلکې د معتاد کورنۍ او ټولنه هم مسؤلیت لري چې هغه د نشي پرېښودلو ته وهڅوي چې بیرته عادي ژوند ته راوګرځي.
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کړي، لکه دا معتادین چې دا کار کوي یا کسان چې نشه کوي، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپله خوراک خرچه د ورځې نشي برابر نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو سالم عقل ورته ورکړی و، نو هغه خپله پوه هغه خپله شتمنۍ مکمل دی، خپل لمنځوي او خپل لاس باندې. دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنیو لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي.
د افغانستان د دولت او ملګرو ملتونو د سروې له مخې په افغانستان کې تر 3 لک ډیر خلک په مستقیم ډول نشه کوي. دا خلک نه یوازې دا چې دینی او اجتماعي مسؤلیتونه ځنې پاتې دي، بلکې په ډول ډول جرمونو هم لاس پورې کوي او ټولنې ته یې لوی سرخوږی جوړ کړی دی.
ترنو اوریدونکو، وام اوریدل چې طبي ډاکټران وایي د روزې میاشت د نشې پرېښودلو لپاره یو ښه فرصت دی.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 FM چپو باندې هم اوریدلای شي. سره لدی چې د کابل خار جنې د گذر یا محل وکیلان نشئی مواد سره مبارزه کوي، خو بیا هم د کابل خار په جنو سیمو کې نشئی مواد په ښکاره خرڅیږي او مافیایی ډلې د مبارزې په برخه کې خنډونه جوړوي. دا چې دا خنډونه څه دي، د محل وکیلان له څه ډول ستونزو سره مخ دي، خلک څه وکړي چې د خپلو سیمو د وکیلانو په مرسته د نشې موادو د خرڅلاو مخه ونیسي، په دې اړه مې د کابل ښار د نهمې ناحیې د وکیلانو له رئیس عبدالمجیب صافی سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د سیمې خلک د نشې موادو په برخه کې خپلې څه ډول ستونزې له دوی سره شریکوي.
خلکو موږ څخه مراجعه کوي چې دغه ساحه کې مثلا مواد مخدر خرڅېږي، زموږ ځوانان، زموږ زمن، زموږ اهالي په دې مواد مخدر اخته کیږي. موږ خپل هغه کوم وظیفه چې ده د غږ ارګانو ته رسوو.
تاسو ستاسو وکیلان د نشې موادو په مخنیوي کې څه مرسته کولی شي؟
خوشبختانه چې نه همه نه یې کې منګه یو ډیر خو یو اتحاد اتفاق لرو چې شورا د علما او د وکلا او د خزو او د ځوانانو تمدغه یو چتر لاندې منګه کار کوو. مواد مخدر په مورد کې همیشه مبارزه هم کړې ده او د خپل د کلی نه د خلکم تر واسه توانه پورې اول ورته نصیحت هم کړی ده څوک چې خرڅوي، او که بیا نصیحت باندې نه ده شوی منګه مجبور شوی سو چې ارګانو ته د امنیتي ته شکایت کړی ده.
تاسو خو ممانعت کړی، خو حکومت څومره ستاسو سره په دې مبارزه کې مرسته کړي؟
حمایت د اسی چې سل په سلو کې د وکیل صاحبان نو سیاسي کوم ارګان نشته. دا وکیل صاحبان هم چې مثلا ډیر په احتیاط مخکزي، کوم کسان چې مواد مخدر خرڅوي غوی سلا لري، ثباتات لري، وکیل صاحبان بې عزته کړي دي، حتی ورته دسیسي جوړ کړي دي. متاسفانه چې تر کوم ځای پورې چې ګورو هغه اجرات چې شاید باید وسیږي نه کیږي. حتی ډیر پاس مقامو ته معلوم ده چې چیرته مواد مخدر خرڅیږي او سوګي توزیع کوي. دا پښتنه باید د دولت نه وشي چې ولې اقدام نه کیږي. ورته بعض وخت داسې کسان پیدا کیږي چې د دوی زور هم راباندې نه رسیږي. داسې ساحې شته دي چې دولت اقدام له ساز ځلې کړی ده، مګر هغه ساحه تړل شوی نه ده. دا نه پوهیږم چې علت څه ده چې نه تړل کیږي. وکیل صاحبان بیا هم خپل پولیس سره، خپل استخباراتي ارګانو سره همکار دي او کوشش کوي مواد مخدر په همدې همکاري د وکیلانو، علماو، شورا د ځوانانو، د ښځو او په همکاري د اوزي پولیسو په سطح د نور نوې د نهمې اوزي کم ده.
علت څه ده ولې په نهمه ناحیه کې خرڅلاو او احتیاط کم ده؟
دلته همدغه خپل شوراګان چې دي یو اتفاق اتحاد کړی ده که په یو شورا باندې یو زورواکی پیدا کیږي تور له شورا یو ځای کیږو او مقابل کې دغه خلکو ظالمان یا څوک چې مواد مخدر خرڅوي د هغې په مقابل کې درېږو. دوام علت دا ده چې پولیس وکیل صاحبانو سره خصوصا آمرین او ځای د پولیس ښه همکاري لري.
خلک څه وکړي چې د سیمې د وکیلانو په مرسته د نشه یي موادو مخه ونیسي؟
خلک د احساس د مسؤلیت د پیدا کې د دې ظالمانو په مقابل کې مبارزه په هر کوڅه او هر گذر کې باید شروع کړي په همکاري د وکلا او د گذر په همکاري د علما خپل وکلا او علما سره دوی باید ودرېږي او خپل علما او وکلا او اوزه یوازې باید پرې نږدي. خلک باید خپل اولادو ته متوجه وسي، ګشت و گذار ته متوجه وسي، بېځایه پرې نږدي. هغه کم کسان چې مثلا په مواد مخدر اخته دي حتی خپل اولادو د هغې خلکو سره مه پرېږدي چې ودې ګرځېږي، فقط هغه کسانو ته هم فامیلو ته یې لاړ شي، ورته نصیحت وکړي، ورته عذر وکړي چې دغه اولاد راشه چې بستر یې کړو، وروره پوښتي چې دغه اولاد داسې یو مکروب ده چې دا بسته کلي به ونیسي. د دې مخنیوی باید خپله کلیوال څه ښځه وسي، نر وسي، ځوان وسي، سپینګیری وسیږي، ټول باید وکړي.
د مخدره مواد د قاچاق په برخه کې او د خرڅلاو په برخه کې سخت کار د مخنیوي او وکیل صاحبانو ته مشکلات پیدا کړي. د احتیاط د درملنې په برخه کې تاسو له خلکو سره تر دې دمه سم مرسته کړي؟
دلته یو شفخانه ده، کوم کسان چې معتاد ده هلته ډاکټر صاحبانو سره تللی استو تماس هم نیولی ده او دا خلکم را نمایی کړی ده چې هغه شفخانه ته لاړ شي، درملنه یې وشي. موږ د شورا د ځوانانو چې جوړ کړی ده هغې کې ټول ورزشکاران دي، ټول ورزشکارانو ته مدا راهنمایی کړی ده چې تاسې دا د کلیو باندونه د ځوانان راوړئ په کلاپو کې چې ورزش وکړي، او کوم کسان چې په مواد مخدره باندې اخته دي هغوی ډېر کوشش وکړي چې په ورزش اخته شي او نصیحت ورته وکړي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1289 منځنۍ صفو خپرېږي او اوس د خاطرې وار دی. د کندهار ولایت اوسیدونکو فاطمه وایي چې خپل معتاد میړه په نشو اخته کړه او بیا یې له دوو وړو ماشومانو سره له کوره وشړله. دا وایي چې پخوا پولیسه وه خو د نشو له امله وظیفه ځینې پاتې سوه. دا که څه هم اوس ډیر د بېوزلۍ او شرمندګۍ ژوند تېروي خو بیا هم هڅه کوي چې نشه پرېږدي او خپل اولادونه سم وروزي. دا چې فاطمه د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوې ده په دې اړه یې د ازادي راډیو خبریال ته د زړه خواله کړې ده.
تاس به ما خاوند کوره ووته، یار څه چې و خو ټوله خرڅ کړه، نه پدار نه مادار و هیڅ کس نه و. دا غدم زما وارثم نه و. اخر دی وخت راغی چې زوی راڅخه و دوه زامن لرم دا و ترازل ما دا کړه جمع و ورم را تا و مار دل ولې د څه کار وکي وای زوی لرم مار زوی لري وای و کې د ما ته جواب راکې ولې و غوت لاس غوت درته لګاو ماول مار ته لزه ته ماته غوت نه قبل و ما چې ماته ته ماته دی سړی لاس غوت راته ولګاو یې مسکری د لاسه ولاړه معتاده سوم. دلته ډاکترانو ونیولم، رایبستلم، ششهیي وم، ډېره پښیمانه وم، بچیان مې خوار سو، خپله خواره سوم. دلته چې بستر سوم د عمل مې پاتې سو چې ولاړم، بیا م هغه مې خاوند راته شیطان سو. قبرستانو کې ونیولم، سرای شمالي بازار مې کور دی. دلته راته وویل ښځې ښه ته مریضه یې او دت دوا ووهه. ما ورته وویل زه نه وی د شفخانې راغلی یم، دوا نه وم. دوا مې ورسره وویل، یو بل یو راغی عسکر و. زما خاوند یو څه چې بالا ښه وو وای تا د ښځې ته جواب ورکړی دی، شش کال دوم راځي وای ته ناروا ورته معلومېږي، وای ګناهکار سوې، یوازې واخیستل معتاده دې کړه، ششهیي دې کړه، بیا دې واخیستله، وای اوس یا دوا ورته ورکوي. دوه کاله کېږي دی پر سارا ګرځي، زه په کور کې کرایي ځای کې اوسېږم، یا کمپالان مینځم اوس، یا د عسکرو د روشي مینځم، خو خپل خواري او غریبي کوو باندې. دوه دانې لس کلن دوګانۍ بچیان لرم چې کای د نانوایي کار کوي، کله د پی پاک خرڅوي، نه منکره کېږم د پوډریانو سره، خو زه ورپسې یم چې دا پوډرې نشي راڅخه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د پولیسو یو قومندان شریف خان د شپې په تیاره کې له خپلې پوستې څخه لیرې په دښته کې کمین نیسي. یوه شیبه وروسته رڼا ویني چې د دوی خوا ته راځي. دا چې پولیسو چاته کمین نیولی په دې شپېره دښته او نیمه شپه کې رڼا د څه شي ده او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
یاره قومندان صاحب دا لس ورځې کېږي چې دې پوستې ته راغلی یم، هېڅ غوښه مې نه ده خوړلې، بس دغه لوبیا ناخوت یا کچالو دي.
سلام جانه، تا لکه چې په هغه بله پوسته کې هره ورځ غوښه خوړله چې اوس دې زموږ خوارانو په ډوډۍ سترګې نه ډکېږي که څنګه؟
که هره ورځ مو نه خوړله، هفته کې یو یا دوه ځله مو خو غوښه خوړله او هغه هم ښه ډېره.
د پولیسو ډوډۍ هر ځای یو ډول وي، نه پوهېږم چې تاسو ته غوښه له اسمانه راتله او که مو په غرونو کې د پوستونو ښکار کوو.
چې په اواره د پسونو ښکار پیدا کېږي، ولې سړی بې ضرورته غرونو ته پسې ولاړ شي؟
ته خو موږ ته هم دا د ښکار چل را وښیه، غوښو ته نو د چا زړه نه کېږي زوروره، په غوښو پسې زموږ هم سترګې ووتلې.
قومندان صاحب، ما او تا خو یوازې په پولیسو کې نه دي سره پېژندلي، د ماشومتوبه سره پېژنو او ښه خواګانډي والان هم یو. له تا به یې څه پټومه، موږ په هغه بله پوسته کې چې وو هر هفته یو یا دوه پسونه هم حلالول.
نو پیسې مو له کومه خوا پیدا کولې؟
بس نو په تاسې به خدای د پسه غوښه نه وي خوړلې. د چا پوسته چې د نشئی موادو د قاچاق د لارې څنګ ته وه، هغو به هم لوبیا خوړل.
زه خدای یو کال کېږي چې دلته راغلی یم، تر اوسه خو مې نشئی مواد نه دي لیدلي چې څوک دې له دې ځایه څخه تیر کړي.
ته نه یې پسې ګرځېدلی که نه، نو همدغه لاره چې د دې پوستې مخې ته تېره شوې ده زموږ د پخواني پوستې مخې ته هم تېره شوې ده، خو لکه چې ته یې په چل نه پوهېږې. او قومندان صاحب،
بس دغسې وبوله، هغه سندره ده چې وایي مینه د ښکلو څنګه کېږي ما ته چل نه راځي، بس ما ته هم د قاچاقو نیولو چل نه راځي.
ما بیا داسې فکر کوی چې ته له قاچاقبرو پیسې نه اخلې، ځکه داسې خوارې ما ته داسې صادق ښکارېدې.
نه بابا، صداقت له کومه شو؟ هر سړی خپل جیب ډکوي جیب.
چې داسې ده نو بیا ما ته اجازه راکه، هم به مو نسونه ماړه شي او هم به مو جیبونه تاوده شي، وروسته به یې تا ته هم چل در زده کړم.
والکه ته ټوکې کوې او که رښتیا وایې؟
رښتیا درته وایم قومندان صاحب، ته مازې ما ته اجازه وکړه، بیا ما او کار سره پرېږده.
عجیبه ده، زه د پولیسو قومندان یم، تر اوسه مې د نشئی موادو کوم موټر نه دی نیولی او ته وایې چې داسې مزې مو کولې.
قومندان صاحب، دلته هم ښکار شته خو بس لږ خواري غواړي.
سلام جانه، خبره ډېره موږده وه، سپینه خبره وکه.
خبره دا ده چې هر ځای د پولیسو پوستې وي نو د قاچاقبرو موټر هلته نه تیریږي، په شاوخوا دښتو او شیلو کې تیریږي او هغه هم د شپې له خوا تیریږي. او قومندان صاحب،
ښه نو څه ته ګورې؟ راځه چې کمین ورته ونیسو.
بس سمه ده، نن شپه کمین ورته نیسو، خو اوس وختي ده، وروسته زه خپله درته وایم چې اوس یې وخت دی.
بس سمه ده.
قومندان صاحب، هغه دی موټر سکل راغی.
خامخا یې نشئی مواد رابر کړي دي، که نه نو په دې نیمه شپه په دې سپېره دښته کې څه کوي؟ دا خو لار هم نه ده.
قومندان صاحب، موټر سکل والا رانژې شو، اوس به یې نو راوګرځوو.
سمه ده،
ودرېږه چې ونه خورېږې.
هم چې ونه خورېږې که نه ولام دی
دادی. ولاړ یم صاحب، ولاړ یم.
دا په بوجۍ کې دې څه شی رابر کړي دي؟
قومندان صاحب، دا غنم دي، غنم.
ته موټر سکل ودروه او دېخوا ودرېږه.
ته ودرېږه، زه یې وګورم. ښه ښه، دا غنم دي. پر موږ دې د بیا خلانو ګمان کړی دی، تاریاک دې رابر کړي دي، بیا وایي چې غنم دي.
قومندان صاحب، خیر دی، تاریاک تاسې واخلئ خو ما پرېږدئ.
چپ شه، خبرې مه کوه، د تاریاکو قاچاق کوي، بیا وایي چې ما پرېږدی. څوک چې د نشئی موادو قاچاق کوي ځای زندان دی، زندان.
تاریاک خو دې ولاړه چې ولاړه، ته به هم زندان ته ځې.
خیر دی قومندان صاحب، ما پرېږدی، وړو وړو بچیان مې دي، په کور کې د روزي پیدا کولو بل څوک نه لرم.
نه هېڅکله دې نه خوشې کوو، ته په حرام روزي ژوند کوې، باید خامخا سزا ووینې، خو د زندان اندازه دې په ما پورې اړه لري.
زندانی کېږي خامخا، خو دا چې ته واړه واړه بچی لري نو یو مرسته در سره کولی شو.
څه ډول مرسته قومندان صاحب؟
د نشئی موادو د قاچاقو سزا د نشئی موادو په اندازې پورې اړه لري، که یو کیلو در سره وي نو یو کال زندانی کېږي، او که تر یو کیلو ډیر وي بیا نو تر لس پنځلس کالو پورې زندانی کېږي.
نو زه څنګه وکم؟ زما تاریخ خو 50 کیلو دي.
غم مه کوه، موږ چاره در ښیو.
اوس د مونږ له یو کیلو تاریاکو سره خبر اعلانو ته ورښکاره کوو او بیا د دې نشۍ موادو خاصې څارنوالۍ ته سپارو. خو ګوره، که د خبر اعلانو یا څارنوال ته وویل چې زما سره 50 کیلو تاریاک راسره وو، بیا به نو کلونه کلونه په زندان کې.
بس سمه ده، ورته وایم چې همدا یو کیلو تاریاک راسره وو.
ګوره، که دې ویلي وو چې 50 کیلو تاریاک راسره وو او نور پولیسو پټ کړل، بیا به دې خیر نه وي، موږ ځان خلاصولی شو، خو ته به ټول عمر په زندان کې پاتې.
نه ولې به وایم، لیونۍ خو نه یم، تاریاک دې ستاسې بلا واخلي، خو مقصد چې زه له زندان څخه ژر راخوشې شم.
غم مه کوه.
سلام جانه.
بلې خمانه سر.
موټر راوله او دا سړی له موټر سایکل سره یو ځای موټر ته پورته کړه چې پوستې ته بوزو.
په دواړو سترګو قمندان سر.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.